اردن کو سړی مشي دا مشال لړیو د اعظم ستاسو قربا سره لمومند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات او لقبله منګه ستاسو لپاره ځانګړي پرونی لرو نو دا غړي منګه ستاسو لپاره لوړاندې سب کړی دا په دې غړي کې ګلوامه د بیتاب د خپل نوی چاپ شوی کتاب پړه غږیږي لمشال لړیو سره اوسې
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي
اردن کو گل محمد بیتاب په پښتو کې تر بل هر لیکوال زیاتې خاکی لیکلي چې شمیر یې د سلو نه زیات دی. گل محمد بیتاب په پښتو ادب کې د خاکا لیکونکي په حیث شهرت لري، خو هغه د ادب په نورو جانرو هم تبازمای کړی دا او پیل یې د شاعرۍ نه کړی دی. هغه ډرامې، کالمونه، فیچرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. اوس اوس یې د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه چاپ شوی دی چې ټول یې د سوابۍ په اوسیدونکو لیکلي دي. دا هم په پښتو ادب کې یو نوې تجربه ده چې د یوې سیمې په اوسیدونکو لیکل شوی خاکي په یو کتاب کې ځای شي. گل احمد بیتاب په عملی ژوند کې خبریال دی او د وحدت ورځپاڼې د مدیر په توګه کار کوي. زموږ خبریال راشد خټک پر سره مرکه کړي، راځي چې په ګډه وښو.
گل احمد بیتاب د پښتو په لیکوالانو کې تر ټولو زیاتې خاکي لیکلي دي. د خاغه د لیکلو خاکو شمیر تر سلو اوړېدلې دی. گل محمد بیتاب صرف خاکی نه دی لیکلی، بلکې شپږ سوه ډرامې، په سوونو کالمونه، تکلونه، فیچرونه، شعرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي. گل محمد بیتاب د څو لسیزو راهیسې د یو ژورنالیست په حیث کار کوي او نن سبا د پښتو ورځپاڼې وحدت ایډیټر دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د هغه د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه او نورو ادبي کارونو په هکله مرکه کړې ده، اگر چې هغه د مرکونه ډډه کوي او ځان ساتي.
السلام علیکم بیتاب صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشي امید دی چې تاسو به هم ښه یې او ستاسو د پروګرام اوریدونکي به هم ښه وي. راځه وته سلامونه وایم، مهرباني.
مبارک شه دغه نوی کتاب مو. دا د خاکو کتاب دی، خو کلک دا راته ووایه چې نوم یې څه دی او څو خاکې دي پکې، زیاتره په چا لیکل شوي دي؟ په لیکوالانو دي، په سیاستدانانو دي، کنه دغه مدني فعالانو باندې دي، یا اس ستاسو په خپلو ذاتي ملګرو باندې دي؟ چا چا باندې خاکې لیکل شوي دي پکې او څو خاکې دي پکې؟
ډیره مهرباني جی. دا زما چې اوس نن پرون کوم کتاب چاپ شوی دی، نوم دی د اباسین په غاړه. دی کې اولس خاکې دي او یو تجربه غوندې وته ویلی شي چې دا اولس واړه د سوابۍ ضلع سره په تعلق لرونکو شخصیاتو باندې دي. دی کې چې دی نو په عالمانو باندې هم شته دی، لکه شیخ القرآن مولانا پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ، هغه دی. بیا په دی کې سیاسی او سماجی شخصیات هم دي، لکه میجر عامر صاحب باندې هم په دی کې خاک شته. بیا سلیم خان ایڈوکیټ یو سیاسی شخصیت دی، دغه شان یو ډاکټر و چې هغه ځان له یو ډیر لوی کردار و، ډاکټر حسین علی شاه. دا یو مذهبي سکالر هم و او د پو د طب یو ډیر پوه ډاکټر و. او دا نوري چې دی په دی کې اولس خاکو کې، په دی کې بیا نور چې دی نو هغه ادبي شخصیات دي یا زموږ ملګري دي. چې کم کم خلک ما پیژندل نو دا زیاتره ادبي ادب سره تعلق دی، ځکه چې ما همدغه خلک پیژندل نو. بهرحال دا اولس خاکی دي، اولس واړه چې دي نو دا د سوابۍ په شخصیاتو دي. او د دې سریزه چې دا نو هغه ډاکټر مظهر احمد صاحب لیکلې ده، چې هغه په ملکن یونیورسٹی کې د پښتو پروفیسر دی. او پلے پی چې دی هغه ډاکټر نور بصر یوسفزی لیکلی دی، چې دی هم د سوابۍ دی. نو تاسو داسې وګڼئ چې دا کتاب چې دی دا ټول د سوابۍ والو خاکی دي. دی کې اوس چونکی خاکا او داسې تذکیری کتاب خو نو چې ما پکې ټول را جمع کړی وي، خو بهرحال دا ما سره اتفاقاً دا را جمع وي. یو ملګری سلا راکړه چې یاره داسې بخنی چې سړی هم د دې د خاکو یو کتاب چاپ کړي. نو بس ما هم د تجربې په توګه دا غوره وګڼله چې دا زه داسې چاپ کړم.
بهتاب صاحب، که تاسو ته یاد یو ځل تاسو ته ما ویلي وو چې د خپل ژوند حالات ولیکئ، که نه خپل خود نوشت یا سوانح عمرې ولیکئ، او تاسو داسې په خندا کې خبره رغبرګه کړې وه چې یاره زما په ژوند کې څه بدلون راغلی دی. خو زه چې پېښور ته په لومړي ځل راغلم، په ټانګه کې کېناستم او ښار کې وګرځدم او لنده مې واخیسته، او اوس چې دی د ټانګې په ځای په رکشا کې ګرځم او چې پې ورپېښم اوس هم لنده اخلم. خو بیا هم زمونږ د اوریدونکو به اوریدل غواړي چې تاسو چرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، سبق مو چرته وې، زده کړې مو چرته وکړې، او د ژوند لپاره څه څه کارونه کوئ؟
او بالکل راشد خټک صاحب، ما ته یاد دی چې تاسو یو ځل ما ته ویلو چې ژوند حالات ولیکئ. نو ما وی چې زما به څه د ژوند حالات دي، لکه په هغې کې کوم داسې یو لوی بدلون راغی چې یاره ما یو سټرګل وکړو، هغه ډېر کامیاب شو، زه ډېر لوی یو مقام ته ورسېدم. خو دغه شی و چې بس هغه وخت کې چې په وړوکوالي باندې لکه پلار سره تللی وم، نو په ټانګه کې تللی وم، او په ښار کې چې هغه کوم خوراک مونږ د غریبۍ کړی و، نو هغه زه نن هم کوم. او مطلب دا دی چې همدغه بازارونه ول بتاغه زمانہ کې بټانګي وی د شنغری نه پکې سوارو شو، چوکیادګار ته لاړو، د چوکیادګار نه پکې سوارو شو ډبګری ته لاړو، بیا د ډبګری نه چې دی نو خیبر بازار ته لاړو، بیا شنغری ته لاړو، او بیا کلی ته لاړو. زما خیال دی چې هغه وخت لکه کوم حالات و، صرف دومره ده چې هغه د بازارونو پوزیشن بدل شوی دی، رکشې شوې، ټیکسیانې شوې، موټرې شوې، ترقی ډېره زیاته شوی ده. خو په هغه حساب باندې زما خو هماغه حال دی. نو که ته ما نه تپوس کې، نو زه خو درته دا ویلی شم چې هغه وخت د بازار ما له کوم خوند را کړی، اوس کوم خوند را کوي که نه را کوي، خو لکه حالات و ماغه شی دی، داسې ما ته پکې فرق نه ښکاري. نو د دې چاته د وینا ما ته ځکه ضرورت نه ښکاري چې سړی کله مالدار شي او د غریبي ذکر کوي داسې د خوند د پاره، کنه نو بیا خو ډېره مزه کوي. چې سړی و ماغه شان وي و هغه تیرم دغه حال و هغه د اوښ خبره ده، کنه چا ورته وی چې لوړه دې خوښي که جوړه وي په دواړو دې شړک پوهېږي، کنه. نو مطلب دا دی چې زما حالات و ماغه شان دي، نو ما ته د دې د لیکلو داسې ضرورت نه پېښېږي.
خاکه خو ډېر پخوار سره لیکل کېږي، یعنی په د نوې صنفونو کې خاکه هم هغه صنف ته چې د ډېر مودې سره لیکل کېږي په پښتو کې. خو تاسو بیخي سم کار ورته ویل دي، یعنی څوک خبره کوي خاکانګار، خاکانګار تاسو ته وایي. نو دا تاسو شعوري د خاکه ته مخه کړه کنه بس رجحان او میلان مودې طرف ته و، کنه تاسو داسې فکر کوو چې دا کم لیکل شوی ده چې بس زیاته ولیکل شي نو خبري؟
نو راشد خټک صاحب بنیادی طور ما خو اول تکلونه لیکلی وو، او هغه تکل کلی ډیر وسط دا وی چې دا غي اچونکی په یو موضوع باندې وی، نو هغه موضوع ډیر وسط وی. خو بیا دا سې وشو چې سخاکه مونږ ولیکلی او په دې کې د باز خلکو خاطری عمره لی دا غي هغه تصویر کشیم پکې وشو، نو هغه خلکو دومره خوخی کړی چې بس یو قسم ته یو رجحان غوندي وته جوړ شو. چیرې په دې فن کې کاروم ډیر کم شویو چې تاسو ګورئ جی چې دا پنځه کتابونه پکې زما چاپ شو، نو هم زما خیال دی شل دوی شو ته ایله تعداد رسیدو کنه. او په نورو په تکلونه مو ډیر لیکلې کیږي، افسانې لیکل مې خوخو، خو افسانې خو دومره ډیرې شوې چې زما خیال دی چې اوس پکې د لیکلو گنجایش هم پاتې نه شو ډېره، که یو سړی ډېره ښه افسانه نشي لیکلی نو باید چې ونه لیکي. او چونکې په دې فن کې کار کم شوی دی، نو چې کم شوی دی نو ما غوره دا وګڼل چې یاره زه که په دې کې څه کار وکړم، نو شاید چې دا زمونږ د دا اړه د دې اړخ دا کمې هم پوره کړي پښتو ژبه کې. تر اوسه پورې زه واحد لیکوال یم په دې حساب باندې چې زما د خاکو کتابونه د ټولو نه زیات چاپ شوي دي، او شاید چې په دې لحاظ باندې بیا شاید چې یو انفرادیت لرم. د معیار خبرې زه قطعا نه کوم، ځکه چې معیار مقررول چې دی یا معیار ورکول چې دی دا د لوستونکو کار دی. خو ما د ټولو نه زیاتې خاکې لیکلي دي چې څه د پاسه تقریبا داسې سلسل پورې خاکې ما لیکلي دي، چې په هغې کې دا پنځه کتابونه چاپ شوي دي، او داسې د دوه درې کتابونو مواد به نور هم را سره وي چې هغې هغه هم مطلب دا دی چې چاپ ته تیار دي او چاپ کېدی شي. په هر حال دغه دا یو خبره ده چې لیکلي ما د ټولو نه ډېرې دي، او د معیار یې زه نه شم ویلې. معیار چې دی هغه د ولس کار دی، د لوستونکو کار دی، چې هغې ورته په کم نظر باندې ګوري.
وخت تاسې شاعري هم کوله، اوس شاعري کوئ که نه؟ اسې خو تاسو اکثر په د شاعرانو پسې داسې دغه طنز غوندې کوئ، او د چا د خولې نه کله کله و هم لیکئ چې یاره پښتانه ځکه پرمختګ نشي کولی چې کوم د کار خلک دي پکې هغوی شاعري پیل کړي. نو تاسو خپله شاعري اوس کوئ که نه؟
جناب علی، ما خپل شاعری کړم دا او کوم یم، خو شاعری دومره ډیره زیاته شوې ده او دومره یو رنگ شوې ده چې کدا مختی تی نه لرکی د یو څو شاعرانو نه علاوه زما خیال دی چې دا تفریق بګران شي چې دا غزل چا لیکلې دی، ځکه چې بس ټول په یو طرز باندې او یو شان موضوعات دي. نو داسې شاعری چې دا مې مخکم نه و خوښه، یا که فرض کړه مجبورۍ نه هم کړي وي، کړي به وي، نو زه وایم که د دې په ځای باندې یو سړی هغه شان شیر نشي لیکلی نو خو به دا وي چې هغه نثر ولیکي، ځکه چې نثر چې دی نو دا دی کې خامخا یو څه د فائدې خبره هغه که ریپورټینګ ولې نه وي که نه، هغه د بازار حال ولیکي چې دی کې رش دی او دی کې دا دی نو هم یو څه مسله خو ته نه جوړه شي، یو څه خبره ته نه جوړه شي که نه. شعر په کار دا ده، اوس دا اهم خبره نه ده په شعر کې چې څوک څه وایي، اهم خبره دا ده چې څنګه یې وایي که نه، او دا څنګه وینا چې دا نو دا زما خیال دی چې اوس ختمه شوې ده، بلکې ته دا نه شي ویلی چې دا شعر د چا دی. نو د داسې شاعرۍ خو زه خلاف یم، او زه چې ټول یې خلاف دي که نه، او که داسې شعر وي چې هغه د انداز د وجې یا د مضامینو د وجې یا د تغزل د وجې یا د مقصد او مفهوم د وجې ما متاثره کړي، نو زه باقاعده شاعري ویم هم او خوښه مې هم وي، ځکه چې شعر نه بغیر خو ګزاره ګرانه ده.
بتاب صاحب د خاکه څه ته وایي؟ یو خو په د ښوونځو کې چې زده کوونکو ته یو مضمون ورکړي چې مثلا په پلانکي باندې یو مضمون ولیکي چې دا کله وزګېدو څه یې کول او کار یې څه و، څه خوبۍ وې پکې، څه خامۍ وې پکې، او یو ستاسو د خاکې دي په هغه مضمون کې او خاکه کې څه فرق دی؟ که دا یو شی دی د خاکه څه ته وایي؟
خاکنگاری چې دا نو دا د مضمون یو خاص قسم دی چې زیاتره په اشخاصو پورې تعلق لري، او دې ته بعضې خلک شخصي خاکه هم وایي، خو د دې او د یو سوانحي مضمون یا شخصیت نگاری په منځ کې یو ښکاره فرق دا دی چې شخصیت نگاری یا سوانح نگاری چې دا ترتیبواره وي، دا سنجیده وي. مثلا سړی کله پیدا شو، په کوم تاریخ پیدا شو، بیا اسکول کې داخل شو، بیا کالج ته لاړو، بیا یونیورسټۍ ته لاړو، یو ترتیب وار یو سنجیده مضمون وی دا. یو داسی وی چې دا زمونږ د پی ایچ ڈی یا د ایم فیل د سکالران چې کم کار کوي نو دا هغه یو خاکا غوندې جوړه کې چې زه به کار په دې خطوطو کوم، هغه بیل شی دی. او دا خاکنگاری چې دا به په شګفتان داس کې وي، غیر رسمي به وي او شګفتګي به لري، او لکه د تکل غوندې ګوریزونه هم دې دپاره لازم دي، خو په تکل کې ګوریزونه چې وي دا د موضوع سره کېږي، او په خاکه کې به دا ګوریزونه شخصیت پورې اړوند وي. نو مطلب دا دی چې په مضمون یا شخصیت نگاری یا په سوانح نگاری او په خاکه نگاری کې دغه فرق دی کنه، چې دا به غیر رسمي وي، شګفتګي به لري او ګوریزونه به لري، او دا ګوریزونه به دغه شخص پورې مربوط وي. نو دا یو بس په لنډو ټکو دغه فرق دی، د مضمون یا د شخصیت نگاری، سوانح نگاری او خاکه نگاری.
ستاسې په هر لیک کې یعنې که هغه کالم وي که خاکه وي، داسې یو مزاح او د طنز مالګه پکې وي، او که داسې ښکاره نه وي نو مرموزه خامخا وي پکې، دا هم تاسو شعوري کوئ؟
تر کومې پورې چې زما په لیکونو کې د طنز و مزاح سوال دی نو دا غیر شعوري طور پکې راځي، چونکې ما به ړومبی شروع خو داسې وګڼئ چې په اخبار کې د کالم نگارۍ نه کړې وه. نو یو خو دغه سیاسي تجزیه وي چې هغه خلک کوي، نو هغې ته مونږ آرټیکل وایو یا نیوز اینڈ ویوز ورته وایي په دې انګریزي اخبارونو کې، هغه خو ځان له یو شی دی. خو زمونږ دا د اردو کې چې کومه دغه وه نو هغې یو سم دم یو سنجیده مضمون راولي او هغې ته کالم وایي. نو زه وایم چې نه، داسې نه وه په کار چې یو لوستونکی ته په داسې په یوه لطیفه پیرایه کې هغه ستا دا لیک ووایي او دې ته خوند هم والي او دله څه مقصد هم تنه والي، شاید داسې لږ زیات مؤثر و. نو هغه کالم نگاری چې وه هغه داسې د تکل نگاری ته ورته غوندې شی و، نو بس هغې نه بیا تکل نگاری شروع کړه. او دا خبره ستاسو صحیح ده چې زما په اکثره لیکونو کې داسې طنز و مزاح شاید د مزاج وجه وي، نو څه لږ ډېر پکې خامخا وي، بلکې کله کله پکې ډیر زیات هم شي. او د هغې وجه دا ده چې داسې زه د بل هم داسې لیک خوښوم، نو په خپل هم دغه شان لیک کوم چې یاره ما تنګ نه کی.
د نوي کتاب سره به څو کتابه چاپ شول بتاب صاحب، او څو ناچاپه پرته دي در سره؟
د دې نوي کتاب سره چې د دې نوم دی د اباسین په غاړه، د دې سره زما د ټولو کتابونو شمیر چې دی هغه یوولسو ته ورسېدو. ړومبی کتاب چې زما و هغه په کال 1901 نوي کې چاپ شوی و، د شاعرۍ کتاب و، قافله نوم یې و، ځکه چې زه هم لکه د نورو ډیرو شاعرانو غوندې د ډیرو لیکوالو غوندې به ویم د شعر د لارې د ادب دنیا ته راغلی وم. بیا تر ډېرې مودې پورې زما کتاب نه و چاپ شوی او نه مې داسې څه خیال و، خو په 2001 لسم کې زما یو کتاب د چرچونو توت په نامه چاپ شو چې هغه کې زیاتره تکلونه دي او لک پکې یو سو پکې خاکی دي د کې مان ډېر زیاتې بيدرک شوې دي چې زمونږ د چاپ ما په صدا سي اراده او دغه نو خو بس دې اتفاق ته وګوره چې دغه کتاب بیا مونږ چاپ کو بیا دا غینه پسته چې دین ما یو کتاب لیکلو او د ریډیو پاکستان لما فیچرونه لیکلو د سدنی بنوي ګینټي به خو او شا پوری په سهای ستا د احادیث په کتابونو زمونږ په دې امامانو باندې لکه امام اعظم حنیفه امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام شافعی دغه شان نور امامان چې کوم مشهور امامان دي نو په دې باندې ما فیچرونه لیکلو د علم خار په نوم باندې دغه کتاب چاپ شوی دی بیا د دینه دا کتاب چې دی د علم خار دا په 2000 کې چاپ شوی دی او د دې صحافتي ژوند په دوران کې ما د مختلفو ادبي شخصیتو سره مرکه کړې و وخت په وخت باندې نو هغه سپ کې یو شپږته پکې ورکه مشوي او بهر ال بیا ما نور وکړي نو دا یو کتاب دی تاریخي مرکه چې دی دا په 2022 کې چاپ دی چې په دې کې زمونږ د وخت د حمزه شینواری کلندر مومند تقویم الحق کاکا خیل او دا چې دا غ دور چې سمره لوی لیکوالانو چې زه په خبر کې وم او په دې اخبار کې وم نو د دې په وجه باندې لګماته اساني و چې دې خلکو ته ورسمه د دې سره مرکه وکم دا هم پرتی وی بیا 2022 کې دا چاپ شو دغه شان بیا په 2020 کې زما یو د ډرامي کتاب چاپ شو باچا خان باندې و ډراما و بیا په 2023 کې چې دې نو په خوشحال خان خټک باندې زما یو کتاب چاپ شو دا هم ډراما ده او دینه علاوه چې دې نو زما 15 کتابونه چې دي دا خالص د خاکو چاپ شوی دي چې یو نوم دی روخانه سیری دا 2013 کې بیا د دستار سړی 2019 کې بیا د سر سړی دا سیاسي خاکی دي په سیاستدارانو باندې دي په 2023 کې او د کار سړی په 2023 کې چاپ دی او دا اوسنۍ چې دی دا باسین په غاړه دا په 2025 کې چاپ شوی دي
یو طرف ته دومره مزاح لیکل یا طنز لیکل او بل طرف ته تاسو سنجیده لیکل هم کړی دی په مذهب باندې هم لیکل کړی دی دا توازن مو څنګه برقرار ساتلی دی
او دا خبره سم ده چې ما په مذهب باندې هم لیکلوم کړی دی او بلکې ما مذهبي مطالعه الحمدلله تر کافی حد پورې کړې ده ډیره مې کړې ده اوس هم کوم خوخه مې وی او دا توازن خو واقعي لګه د غوي خو کله کله دا د طبیعت خبره وی لکه زبونګه داسي بلا ډیر عالمانو چې هغه به دا خوش طبیب هم کوله او عالمان به مولا کزه به تاسو د مولانا بجلیګر صاحب مثال واخلم کنه چې هغه یو ټیک ټاک لیمو دا خوش طبیب هم کوله غپ مپ هم لګو دا سي نور هم ډیر زیات دي چې هغه به دا سي پکې به درس د درسونو دوران کې د حدیثو د درسونو د قران کریم د تفسیرونو دوران کې د فقہی د درسونو دوران کې باغی پکې غپ به هم پکې لګو کله کله به پکې دا شاګردانو د ویخولو یا د غي د ذهن بیدارولو لپاره هم دا کار کو خو ما بیا دا سي لیدې کړي ما چې کوم مذهبي موضوعات او سنجیده نو هغه مې په هغه انداز کې کړی دي او چې کوم دا نورو نو دې لپاره بس دغه طریقه چې څنګه زما طبیعت منل نو بس هغه سیمې کړی دي او دا مې داسې کړی دي چې بس داسې په دغه کې په غپ غپ کې په داسې په چل چل کې سړی خبره چاته ورسی نو زما خیال زیاته بوته متاثر کو نه وي
تاسو چې د زنه خکیلی کلی دی ټوله نه یادوم زنه او مثال هم نه ورکوم نو تاسو به پوه شئ زما په خبره په دې کې مو د زنه هغه خلک چې حقیقت په لیکل شوی دی د هغوی هغه ایبونه یا کمزوري چې دي هغه مو ډیره زیاتې راخکارا کړی دی د سغټه کړی مو دی او چړلې مو دی ډیره زیاتې نو په دې باندې د خلک مروري کې نه درنه تاسو خو په ادبي حلقو کې داسې هر دل عزیز غونډه شخصیت یې پرشه خلک نو په کار خدای وا چې د زنه خلک مرور وي درنه تاسو په سیب دی را دی ویلې
دې ته وزه راشد خټک صاحب خپل خوش قسمتي وي ما او د دې مشرانو د امزولو د کشرانو یا چې ما په چا باندې خاکیلی کلی دا غوی لویواله به وته وي ما کنه چې هغه ته هم د دې سیس پته و چې را دا د خبره ذکر کوي نو دا خو چون کې افسانه خو نه د جزي ورپسې د زانه یو شی ورډز و ما چې را بس افسانه د یو فرضي کیسه ما شروع کړی دا نو واقعي خبره ده بلکې کله کله هغه چې په چا مو لیکلی دي هغه د ټولو زیات انجای کړی دی کنه یو واقعیا دا غشوی دا او بیا غمونګه یو موده پس ما ته یاد و یا مو ته یاد کړی دا نو هغه په خپل باندې هم او زمونږ اکثر لیکوالو سره دا څه قسمه واقعیات ډیر زیات شوی دی بلکې شاید په دی وجه باندې هغه خاکی لیکل پری خو دی چې چا وته ویلی زده باندې عدالت ته زما چا وسره نور څه بدر دی وته ویلی دی نو وای چې سر دی داسې لیکلو خوري سړیا چې زی ولیکم په یو سړی باندې وغیرہ شی او بیا ما سره په مسلې راته جوړی خو زه ودې ته خو خپل کوشش قسمتي وته ویم او کنه دغه لیکوالو لویواله وته ویم ځکه چې ما سره داسې واقعیا چرته نه ده شوی کنه او بل د خاکو خو چونګې ډیر قسمونه دي تعارفي دي تاریخي دي بلکې د هجوې خاکا هم شته دی کنه نو خاکا هر څنګه چې تا ولیکل او په هغه انداز کې وا نو دا د خاکی د تعریف نه وزي بلکې زه خدا ګړم چې دغه دولس دیار لس قسمونه چې د خاکو دي چې دا تر واخلې دا ټول په یو خاکا کې راځي کنه دا به یو ډیره شاندار خاکا وي خو په ټولو کې خدا سي ممکن نه وي نو کوشش مو کړې دي په بازو بازو کې لګ ډیرو کو په بازو کې لګ کم کو او اکثر زمونږ یاران دوستان دي یا که مشران دي نو هغه دومره خلک دي چې په لې دي خپشي وي یعنی داسې صدقه په نه دی کړې
هڅه خو به تاسو تقریبا د هرې ژبې د ژورنالیزم چې دی صحافت دا د هغې ژبې لیکوالانو پیل کړی دی یعنی که هغه د چین نه راواخلې لومړی ورځپاڼه چې دا کنه هغه هم لیکوالانو بنیادي توګه او بیا په پښتو کې خو کم بنسټګر دی د ژورنالیزم په پښتو کې یعنې د راحت زاخیری صاحب نه راواخل اجمل خټک کلندر مومند او داسې نور کنه همیش صاحب دی دا ټول لیکوالانو بیا د نورو ژبو کې داسې لږ فاصله راغله پینې لیکوالان بیل شول او ژورنالیستان بیل شول مثلا اوس په خبر پریس کلب کې چې څومره غړي دي په هغوی کې د اردو ژبې ژورنالیستان چې دي په دوی کې به ډېر کم لیکوالان وي چې هغه شعر لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا خاکه لیکي یا انشایه لیکي داسې د انګلیسي ژبې چې کم ژورنالیستان دي هغوی کې به هم ډېر کم داسې وي چې یا شاعري کوي او یا چې د پروز دي خو په پښتو کې دغه شی نه ختمیږي نه اکثر چې دي د پښتو زیاتره صحافیان چې دي دا لیکوالان هم وي ان تاسو اوس د وحدت اخبار د ایډیټر په حیث کار کوئ اوس تاسو بنیادي پیژندګلو چې د لیکوال ده په پښتو کې د ژورنالیزم او ادب د سربیل نشول دا ولې
راشد خټک صاحب د تاسو چې کوم تاریخ د ژورنالیزم بیان کو د مختلفو ژبو لکه موږ خو په دغه دوه درې ژبو باندې پویګو لګډیر چې هغه انګریزي ده اردو ده او پښتو ده دا سید چې د دې ابتدا اکثر لیکوالانو کړی ده خو بیا وروسته دي کې خلک راشي راغلل پکې او هغه بیا د ژورنالیزم چې دی دا یو ځان لښو بشو خو بیا هم سی وای چې کله یو لیکوال جرنالیزم ته لاړ شي نو دا د جرنالیزم د پاره د صحافت د پاره خوشبختی وي ځکه چې هغه الته کې مغه سلاست او ملایمت او ادب آداب او غلفزونه دا سی استعمالي چې هغه خلق لا باندې نه بوج کی یو کله او بدبختی د ادب دا وی چې صحافی و ته ادیب شي کنه یا لیکوال د ځانه جوړ کی ما خو چون کې لیکوال وین نو نیخ باندې خلق په چړو باندې ویل کده خبرونه وندي او لګه تجیو وندي نو دا مونږه د دې مشرانو اوریدلی چې د صحافت خوشبختی دا وی چې د لیکوالان لاړ شي او د ادب بدبختی دا وی چې د صحافیان راشي ستاسو دا خبره سیده دا زو سره اتفاق کومه چې په نورو ژبو کې صحافیان مطلب دا دی چې دا لیکوالان ضروری نه ده بلکې خصه صحافیان شته چې هغه لیکوالان نه دي خو پښتو کې دا مسله ځکه هم ده چې اوس خو د املا د وجه صاحب چې د صرف کوال پکار دی بلکې املایی ماهر به اوم دی وی کنه اوس خدا ځان دی و مسله ته جوړه شوې ده کنه چې یی لاندې باندې ټکی دی ک پراته ټکی دی ک وګدای دی ک غونډه دی نو بس دغه پینځه وی غشپک شوی د کمپیوټر د وجه نو دغه نه اوس یو بل لاندې جوړه شوې ده نو دا چې یو لیکوال سړې نیوی بلکې املایی ماهر چې نیوی اوم ګرانه دی لیکوال بم وی د املا ماهر بم وی
کتاسته یاتې به تاسو ته اول نمره وي د پښتو ایمیج مسلم چې کوله مونږ تاسو نه یو سو جماعت ورستو اسلامي کالج کې او دا ریزلت وته نو تاسو ټاپ کړو پښتو او د رحمان بابا مشاعره هم په غوړو کې مونږ ټول تل تاسو ګران بچا او ډاکټر فضل الدین خټک او کاروان او سالک او نور الحبیب نثار او زو متاسو وي نو د ټول داسې خیال چې تاسو به د استادای لند تک نه ټیچینګ طرف ته بځای خو تاسو په هغه صحافت کې پاتې شوي تاسو د ټیچینګ سره یا د خوونه روزنه سره مو شوق نو کومه ملونه شو درته
او جی بالکل ما ته یاد دی په دغه کال باندې چې کومه نتیجه راوتلې وه، نو په پرایویټ امیدوارانو کې ما د ټولو نه ډېرې نمبرې اخیستې وې، او خیال مې دا و چې زه به چېرته په کالج کې یا چېرته چې د پښتو خودل یا خورونې کېږي نو داسې یو ځای ته به زه لاړ شم، نو داسې نوکرۍ ته به زمونږ د مشرانو عیاشي وي چې د بنده شوق وي او هلته ورته د کار کولو موقم برابر شي. نو بهر حال په کالجونو کې بس دغه سو مخصوص کالجونو په هغې کې چې کوم ملګري زمونږ نه کال دوه مخکې برتی شوي وو، نو هغه نږدې به زمونږ همزولي وګڼه، نو او هغه مخکې چې وو هغه هم نه ریټایر کېده. بهر حال دغه طرف نه خو نا امید شوم یو قسم ته، نو بیا مې ریډیو ټیلیویژن کې خیال و، نو ریډیو پاکستان کې مې ټیسټ ورکو، نو هلته کې عجیبه دا وشوه چې د پاس او فیل امیدوارانو فهرست لګېدلې وو. زه نه په پاس کې وم نه په فیل کې وم، نو لاړم اسلام آباد ته. پېښور یو افسر و، فقیر حسین ساحر نوم یې، داسې د اردو انکو لیکوال هم و، پښتو کې به هم کله کله لیکل کول د اباسین رساله کې. هغې ته مې وویل چې صاحبه دغه شان چل دی، نو ما ته یې شکر وباسه چې فیل کړو کې نه راوستې. نو ما وی دا به څه کېږي، نو د دې خلاف څه عدالتي کاروایي څه خبره ده؟ نو ما ته یې وی اسب نه کېږي، دا کارپوریشن دی او د دې مرضی ده چې څوک اخلي او څوک نه اخلي. بیا مې په پاکستان ټیلیویژن ته لاړو، هلته مو چې ټیسټ ورکو، نو دا ریډیو پاکستان یو ملګری و زمونږ، رشید احمد نومې دی، اوس کنټرولر ریټایر شوی دی، دی هم را سره و. چې مونږ هلته کې ټیسټ ته کېناستو، نو یو الک اخبار راوړو، خبره اخبار و، هغې کې لیکلي وو چې پېښور کې چې نن د کم پروډوسر پوسټ دپاره ټیسټ کېږي، نو په دې باندې د یو وفاقي وزیر څوک نږدې رشته داره چې دا هغه آلریډي په کنټریکټ باندې کار کوي او هغه به پرې مستقل کېږي. نو چې د چا چا نوکری وي لکه رشید صاحب او نور، دوی خو ته راپاسېدل، دا خو رانه نیغ رال، او بس زمونږ مجبوري وه. هغه سړي وي ورور زه امتحان اخیستو له رالېږلې یم، دغه پته ماته نشته دی، خو بهر حال نتیجه هم هغه شان وخته که نه، ځکه چې مونږ کې یو قسم وانخیستو. نو دا دویمه مرحله شوه. نو دې نه پس ته بیا داسې مختلفو پروجیکټونه وو، دا ملکی بار ملکی چې په دې کې بیا ما چرته ترجمه نگار په هیڅ کار کړي، چرته دا غي سره په یو سلاسه حیثیت باندې کار کړي، او مینس تر مینځ په کې صحافت هم کړي، کله پښتو کله اردو کله یو څه کله بل څه، دغه سلسله هم وسره جاری وه. نو ستاسو او داسې د سکول د استاذي چې وه، یا دا مطلب دا دی چې د اولسم ګریډ نه ښکته وه، نو بس دا مانه کول هغه د پښتو متل دی، یو سړی و ډېرې نه مونده او لږ یې نه خوړه، نو ته دا ویلی شي چې او ما ډېر نه مونده او لږه مې نه خوړه، بس په دې وجه باندې پاتې شو.
کوم مشران لیکوالان چې دی په پښتو کې دي سره هم تاسو ډېر نږدې پاتې شوي زیاتره کسانو سره، خو په دوی مو خاکې ونه لیکلې په هغه وخت کې، نو دا اوس به لیکل تاسو ته آسان وي که ګران به وي؟ که دوی په ژوند مو لیکلې وي ښه به نه وي، ځکه چې که داسې تاسې پکې مطلب یو ټوک او که یو طنز وکړي، هغه کېدای شي د هغوی په پلویانو باندې، د هغوی په مینهوالو باندې بد ولګي.
دا خبره ستاسو صحیح ده چې د دې پېښور او د صحافت د وجې دا کوم زمونږ مشران لیکوالان چې وو، نو دا زیاتره په دې پېښور یا مردان کې وو، یا کم از کم پېښور ته د دې تګ راتګ ډېر کېدو، نو دوی سره به زمونږ ملاقاتونه هم ډېر کېدل. نو د هغوی په ژوند باندې ما په هغوی خاکې نه وي لیکلي، البته د هغوی حالات چې وو که نه، دا ما ځان سره جمع کړي وو. او که زه تاسو ته دا ووایم، نو ما ته حمزه صاحب و مهدی شاه باچا صاحب و کله دربومن صاحب و همیش خلیل صاحب هم دوی راته ویلي وو چېرې ته زمونږ دا خاطرې او دا دغه ته خو څه لیکي، بلکې یو ځل راته مهدی شاه باچا صاحب ویلي وو، ګوره وي څه شی خو ته کې، خو زمونږ په دې ژوند باندې چاپ کا، نو دا به ښي، ځکه چې بیا به ګوره د سره څوک نه مني، ځکه چې بنده چې مړ شي نو بیا ته نه د هغه حیثیت بل شان شي. نو ما هم داسې په ګپ کې غوندې دا خبره واړولې چې سړیا سولیا خو دننه نه جوړي، خو دغه خلک به ګوره بیا به رانه جوړ شي که نه. اوس خو مونږ ځان ته هم انسانان بهیو، کمزوری هم لرو، بعضې دغه هم راکشته دی، نقایص هم راکشته، نو که تی ولیکي نو بس چې مونږ یې جواب نه کوو، خلک به وویل ټیک دي که نه، تا ټیک به لیکلي وي. خو بهر حال بیا چې هغې وفات شول، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې اوس که زه هغه خبرې ولیکم، نو د هغې تصدیق او تردید به څوک کوي؟ بیا ما ته مناسب نه ښکارېده، نو په هغې کې ما هغه ډېرې خبرې چې وې که نه، هغه خو ما تلف کړی او اغلومبه چې ما کوم حالات د دې مشرانو راغون کړی او دا غي نومو لیدلی کتلی خو هغه ما لری کړی او دا غي سلګی لګی خبرې ما په دې خپل خاکو کې ذکر کړه چې را هغه اکثر نوروم لیدلی دی یا مطلب دا دی چې دا غي مینوالوم په بدن منی ځکه چې غي وی چې او ټیک دا وی یا غي ته معلوم دی او بعضی داسې خبرې وی چې کاش چې دا ما دا غي په ژوند باندې دا کتاب چاپ کړی وی نو دا غي خاطرې یو قسم ته وی ما سره وډیرې وی نو سکله کلاسې د غپ د پاره په مجلسونو کې خو وی خو لیکو نه ځکه چې مناسب ما ته مناسب نخګاری
په پښتو کې چې دغه تخلیقي نثر دی د تخلیقي نثر کې دغه فکشن لنډې کیسې ناول خاکه تکلونه د دوی معیار اوس څنګه دی اوس وخت کې د دې معیار ته تاسو په کم نظر ګورئ مطمئن یې ته نه کنه
ګوري جی د معیار فیصله خو موږ نشو کوي د معیار فیصله به وخت کوي او لوستونکي به کوي البته چې کوم سلی کلی کیږي نو په دې کې عالم شته د گزارې عالم شته او کمزوري هم پکې شته دي خو مطلب دا دی چې د یو وخت د ادب فیصله چې دا دا مطلب دا چې دا زمانه په خپل باندې کوي وخت په خپل باندې کوي مونږ بعضی وخت د دوستۍ په وجه چا سره د دوستۍ په وجه یا چا سره د بغض او حسد په وجه باندې هغه معیار پورته کته کو کنه داسې مثالونه شته دي چې د یو لیکوال تعلقدار ډیر دي یا دغه دوستان دي غي ولا هغه لیکونو لا یا دغه شعر لا یا دغه تخلیق لډیره هوا ورکی خو یو وخت به داسې راشي چې هغه دغه وګونره پریوزي او هغه بل چې هغه کم واقعي د معیار خاول وي هغه پورته لاړ شي نو مطلب دا دی چې خلک لیکي لکه د پخوا په شان پخوا هم دغه شانو اعلی درمیانه او ادنا دا پخوا مو اوسم دی البته په موضوعاتي لحاظ باندې اوس لګه تنوع راغلی ده ځکه چې ډیر کتابونه مونږ ته په میراث کې پاتې شو هغه مشرانو کې لګ لګ هم سکړي دي نو مونږ ته په ډیر څه ځکه قبول دي چې هغه ته ډیر کم مثالونه بلکې په اولسي ادبي جرګه کې تکل شروع دغه ځای نه شوی ده نو چې هغه زمانه کې اوس شروع نوم ولا غي خېده کنه نو هغه ته مخ ته دې مطلب یې چې مثال نو ما ته خو په مثال کې څو کتابونه زمونږ نه رسته چې بیا دا کم بل جنریشن دی نو دې ته لګ ډیر زیات کتابونه نه دی د پاره به اوس معیار اوم لګو چې ته ول غواړي نو معیارونه د غدرې قسم دی اوسم دی او زمونږ وخت کې مو او زمونږ نه چې هغه کوم وړاندې دی نو هغه ته مونږ دغه معیارات ځکه نه ټول ته لا ځکه وایو چې هغه ته په میراث کې سنو وخ او پاینیر نو پاینیر ته دا دغه نشي کوي چې تا ډیر اعلی سیزولي تخلیک نکو بس هغه چې را دی پښتو ته راوړو دیم تور والده
دا نو لیکوالانو کار ته چګوره کنه که څوک نثر لیکي که شعر لیکي که هر څه لیکي خو چې لیکل کوي نوم به د چا نه اخلو خو هسې په عموم کې خبره کوو کنه اوس مکه نوم د یو کس واغستو بیا به بلخه په یو کده بل مو واغستو بیا به بلخه په یو بلا ډېر لیکوالان دي اوس خو نو د ټولو ته داسې مجموعي او عمومي نظر وکړي نو کاري څنګه درته ښکاري د معیار په لحاظ
نو زما نظر که تاسو غواړی نو دا به شخصي وي او هغه شخصي نظر داسې دی چې کله د سړي د چای یو لیک خوښ شي د چای بل خوښ شي څوک یو شی ښه ولیکي څوک بل ولیکي داسې په مجموعي طور باندې خو زه نه شم ویلی چې زه پکې یو فلانی لیکوال پکې زه خوښ کړم البته په نو لیکوالو کې که نظم کې لیکي که نثر لیکي افسانه لیکي تکل لیکي خاکه لیکي یا نور تخلیق کی اسناف ریپورتاج لیکي نو پدې کې مطلب دا دی یو خدای دا چې خلی خون بدلول لپاره یو شی ولیکي نو هغه یو نیم ته خومنګ سړیر دغه نشو کوي سمایار وته نشو ټاکلې البته چې کوم مستقل لیکي نو پاغه کې د اعلی عمرازي او درمیانه عمرازي او د نا عمرازي په کتاب سو د یو شاعر یا د یو افسانه نگار یا د یو تکل نگار یا د یو خاکه نگار سو خود زوخ ماملم یو شی په سړی خو لګي یو پیډیر خونه لګي خدا خو زما مسله ده کنه لکه دغه شان ما په خپل باندې دا خاکی تکلونه لیکلی دي نو د چا یو خاکه خو خشي دي چا بل خو خشي دي چا یو تکل خو خشي دي چا بل خو خشي بس دا غي د مرزي خبره ده نو مطلب دا دی چې لیکي نو خلی کی زه خدا ویم او دا غي وجه دا ده چې دې ته مضبوط بنیادونه د وړاندې نه د مشران مونږ ته یې خې دي بس اوس په صرف ردی والدي نو هغه را ده وال چې دي نو هغه اوس دومره زور نه غواړي کنه ځکه چې بس مخکې نه بنیاد شته دی او کوازه تړلې ده بس خختې او سیمنٹ پې لګول دي
دا پیړۍ وایي چې د بدلون پیړۍ ده کنه ډېر زیات بدلونونه راغلل د کمپیوټر انټرنیټ او مصنوعي ذهانت دې شیانو د پښتو په ادب باندې کم اغیز وکړو څومره اثر یې د پښتو په ادب ستاسو په خیال
او واقعي ده چې دا پیړۍ چې دا د بدلون پیړۍ ده. دې کې ډېر سیزونه راغله او دې سره ډېره زیاته موضوعاتي تنوع راغله. دې سره نفسیاتي مسلې دي، اجتماعي مسلې دي، سماجي مسلې دي، سیاسي مسلې دي، اقتصادي مسلې دي. یو قسم ته د دنیا نه یو نړیوال کلیت نه جوړ شو. لکه کم کم ځای کې زمونږ بلا لیکوالان دي، هغه په سعودي عربستان کې دي، افغانستان کې دي، په ایران کې دي، جاپان کې دي، امریکا کې دي، هغه د هغه ځای حالات او واقعاتو نه مونږ خبریږي، په هغې باندې خبرې کوي. دغه شان په ملکي سطح باندې هم دغه شان اوس یوه ډېره وړې وړې واقعاتو نه مونږ خبریږو، نو خامخا خلک پرې لیکل کوي. دغه شان لیکوال چې دی دی هم د هغې نه اثر اخلي او دی په هغې باندې تبازبایي کوي او دی د هغې مطابق دی خامخا د خپلې ژبې نه علاوه د نورو ژبو ادبیات هم ګوري په دې نیټ باندې، او د ده مطالعه که نه ده خو مشاهده یې ډېره زیاته وسیع شوې ده. نو لہذا دا بدلون یوازې په سیزونو کې نه، په فکرونو کې هم راغلی دی. چې فکرونو کې راغلی دی نو هغه په لیک کې هم محسوسیږي.
دغه د ټکنالوژۍ بدلون چې دی یا پرمختګ چې دی، د صحافت یعنی ژورنالیزم باندې هم ډېر اثر کړی دی. په خاصه توګه دا ویل کېږي چې د کاغذ ورځپاڼه چې ده دا په ختمېدو ده. یعنی دا کوم خلک چې اوس په ورځپاڼو کې کار کوي دا اخرنی نسل دی چې په ورځپاڼو کې به کار کوي، نور خلک بیا نه راځي ورځپاڼو ته. دا هم داسې درته ښکاري چې او بس ورځپاڼې په ختمېدو دي که نه، زموږ په ټولنه کې به تر ډېره وي.
او بالکل جی، د صحافت متعلق خو به زه دا ووایم چې بس دا مونږ اخیری دانې پاتې یو. او د هغې وجه دا ده چې زه ما په تیرو څو کالو کې ما اخبار کور ته نه دی راوړی، ځکه چې هغه اخبار کې خو بیګانی خبرونه وي. سهار چې زمونږ لاړ شو نو هغه مخامخ دا چینلې لګېدلې وي، نو په هغې کې خبرونه چې دی نو د هغې نه لږ نور تازه وي. بیا چې کور ته راځم په دې لاره باندې او په دې منځ کې چې ته سړی موبایل آن کی او نیټ وسره وي، نو دی وګوري چې هغه د چینل خبرونه پاتې راځي. نو مطلب دا دی چې د مختلفو دا چینلې چې رالی دی اخبارونه وخوړل، او دا انټرنیټ چې راغی دی موبایل چې دی دا چینل یې وخوړی. بس اوس د دغې هم زما خیال دی چې دغه هم ساوډیټډ غوندې شی سړي ته په دې حساب لګي. خو البته دا یوه خبره ده چې د اخبار خبر یا د یو ښه چینل خبر چې دی دا کم از کم مستند وي، ځکه چې دا یو مستند ریپورټر کړی وي. او دا د سوشل میډیا خبر چې دی، خبرونه خو واقعي ده چې ډېر تیز او کویک دی ریسپانس یې، خو قابل اعتماد نه دی، ځکه چې په دې باندې سړی اعتماد خو نه شي کوي که نه. بس د هغه سړي شخصي خوښه ده، یو واقعه ده، هغه څنګه شوې ده نو هغه شان نه بیانېږي، بلکې دغه سړي چې څنګه خوښه ده هغه سه بیانوي. او اوس خو مونږ دا اورو چې دا پرنټ میډیا چې ده دا صرف د دې لپاره پاتې ده چې په دې کې ډېرې لوی لوی کمیشنې اخیستې کېږي. دا په میرټ باندې نه اشتهارونه د یوې زمانې نه نه ورکړې کېږي. نو بس هغه د دې کار هم روان دی، د هغې کار هم روان دی. نو چې په میرټ باندې اشتهار نه دی نو هغې دا ځکه ساتلی دی چې بس او که تاسو وګورئ نو اوس زمونږ مطلب دا دی چې دا اخبارونه هم په دې دغه ته راغلی دی، سوشل میډیا ته راغله. سهار د لس یولسو پورې هغه بیګانی اخبارونه پې پراته وي، یولسو نه پې نوي اخبارونه واچوي که نه. نو داسې معلومیږي چې اوس دې کې د دې پته نشته دی چې پرنټ میډیا دا مجبوري ده او که نه دا یې شوق دی چې مونږ هم خلک ولولي که نه. نو یو یو اخبار چې په 50 روپۍ باندې دی یا 40 نه خو به کم نه، نو په 50 روپۍ باندې تا ته مطلب دا دی چې 80 اخبارونه د نیټ په ذریعه باندې ته لوستی شي، او بلکې تازه په تازه خبرونه. او اوس دا هم ده چې دا مختلفو ګروپونو کې په دې واټس اپ ګروپونو کې دا د اخبارونه شیر کیږي. دغه شان دا مختلفو چینل دي، هغه چینلو هم اوس پاتې راځي دي. سوشل میډیا چې دی که نه دی، موبایل دغه چې دی خاص کر دا ټول سیزونه شاته پرېښودل، او شاید چې زه خدا نه وایم چې ختم به شي خو اثر یې بالکل کم شوی دی که نه. مخکې به چې په اخبار کې یو خبر راغی ډېر لوی اثر به یې کوو، بیا به چې په چینل باندې راغی هغې به اثر کړ. اوس دې سوشل میډیا والا هر څه ګډوډې کړه وله که نه، نو مطلب دا دی چې دې فائدې هم شته دی او نقصانات یې هم ډېر دي. البته د سوشل میډیا خبرونه چې دي دا قابل اعتماد نه دي، بس صرف دومره وجه ده. نور خبرونه تیز هم دي او شاید ټیک هم وي، خو هغه سړی د خبر نه زیات پکې د هغه خبر خوروونکي شخصي خوښه شامله وي.
موسیقی سره څنګه بتاب صاحب خوښیږي؟ مو موسیقی اورئ که نه؟ کم ډول موسیقی اورئ؟ غزل مو خوښیږي که دا چربیت او بدلې مو خوښیږي؟ کم ډول موسیقی مو خوښیږي؟
موسیقی مې خوښه ویږي او خامخا موسیقی اورم. البته دا د نوي دور چې کومه موسیقی ده دا شور شرابه پکې لږ ډېری، او دا یو قسم ته د پرفارمنګ آرټ یو قسم دی. اوس خلک سندره وایي نه، سندره پیش کوي که نه، نو د دې کې د لفظونو نه زیات دغه سندرغاړي حرکات او سکنات او دا سیزونه خلک خوښي. نو زما موسیقي خوښه ده، هغه وړاندېنۍ چې وه هغه مې ډېره زیاته خوښه ده او ټولې مې خوښې. ولسي موسیقي مې هم خوښه ده، لکه دا سندرې چاربیتې او ټپې او یا چې کوم نورې داسې دغه وي هم مې خوښې دي. او دا نوي دا غزلونه چې دي دا مې هم خوښ دي، خو یو بدقسمتۍ دا دی چې په پښتو کې زموږ سره د ښو موسیقارانو کمی دی. لکه بس دغه یو دوه درې طرز دي د غزل د دې نه اخوا دی خوا چې دی که نه، نو د غزل طرز چې دی دا طرزونه دي که د دې په دې طرزونو کې څه چینج په کار دی چې هغه سړی هغه ایکسپټ کړي او په سړي باندې ښه ولګي. نو تاسو وګورئ چې زمونږ یو شان غزلې دي، بس خیال محمد چې په کومه زمانه باندې غزل ویلې دي، نو چې دا وروستي راځي نو د هغه هغه ډکشه قدم باندې روان دي، که آواز یې ورسره لګي که نه لګي. خو مطلب دا دی چې غزل هسې په لوستو باندې خو ډېر ښه شی دی، خو د دې چونکې میټر یې کمی دي که نه، لکه دغه یولس دی دولس دی پنځلس دی شپاړس دی څوارلس پکې چې ته یو نیم وي. د دې په مقابله کې په سندرو کې یا په بعضې نظمونو کې د میټرو رنګارنګي خو ډېره ده. خو هلته هم دغه مسله ده چې په پښتو کې داسې ښه موسیقار نشته دی. د رفیق شینواري نه پسته موږ ته ښه موسیقارانو ضرورت دی، کنی سندرغاړي هم ښه دي او شاید چې دی هم ویلی شي، خو چې هغې له څوک طرز خو جوړ کړي که نه، اوس طرز به وله څوک جوړوي که نه، بس هغه یو ته وله یو غزل ورکه او د یو یو غزل په طرز باندې کم از کم په شلګونو غزلونه به هغه طرز باندې تا ته په پښتو کې په لاس درشي. نو که دا فرق پکې لږ وکړی شي نو ښه به وي. بل یوه مسله چې ده هغه د ټیپ ریکارډ نه شروع شوه، هغه دا وه چې دا پخواني سندرغاړي چې وو دوی به چې یو لس اته غزلې یادې کړي، نو نن به مطلب دا دی په پېښور کې ووي، ښار کې به ووي، سبا له به یو لس میلې لرې هلته په یو کلي کې ووي، بیا به یې داسې په بو کې ووي. نو چې نو ښار ته به رسېدو که نه، د عمر به پکې تېر وو په دغه لس اتو غزلو کې یا سندرو کې. اوس مسله دا ده چې خلکو ورته ټیپ ریکارډ یې ښیي یا یوه ته اوس موبایل یې ښی دی، نو دې دومره د سره دومره وخت هم نشته دی چې دې ریاض وکړي او کوي هم نه.
ښا به تاسو خو په موسیقۍ سره پوره ډېر شوق لرئ، ما خواستې داسې سرسري غوندې پوښتنه وکړه.
او مطلب دا دی چې اوس دې ده چې کوم ریاضت او کومه خواري په کار ده، نو هغه خواري خو دی کوي نه، ټیک ده. د مایکونو او د سیسټمونو ساؤنډ سیسټم دی او ایډیټینګ دی او دا یو مسله ده. اوس ډېر کم زمونږ داسې یو څو سندرغاړي پاتې شوي دي چې هغوی د مایک نه د یو مایک نه د ریډیو په مایک کې هغوی ریکارډینګ کوي شي. مخصوص رباب بیل ریکارډ کیږي، باجا بیل ده، ستار بیل دی، او بس چې کله ترس تیار شي هغه وګونو والا شي هغه سندرغاړی واچوي او بس دغه وکي او کوم بېسوري پکې وي چې په کمپیوټر باندې وباسي. داسې یو مثال و موږ سره یوه سندرغاړی وه چې هغه مشهور هم وه یو وخت کې، نو ریډیو کې یو پروجیکټ و موږ سره هغې ته موږ راوغوښته. نو تاسو یقین وکړئ چې هلته لا یو ریکارډینګ و، نو د سهار نهو نه د ماسخوتن نهه شو او بیا هم پکې دوه ټکه بېسوري وه که نه. حالانکه هغه ډېره مشهوره سندرغاړی وه په دې دغه باندې، خو هغې به ځان ته په ټریک سیسټم باندې ریکارډینګ کو. نو
پېژندله هغه ستاسو د امن سندره وه.
شاید چې دا میدانی مجلسونه اوسته دي نه او چې دا نیوی نو مطلب دا دی یو مایک نه دا ټول سازونه او په یو ټیک کې سندر ټیکول چې دی نو دا به اوس لږ ګران هم د ځکه چې هغه غریب چې کمشې جوړ کی سو کې تیر کاټ کې نو بل پروګرام لاغله نورې سندرې پکاړې وې د کوم وروړي یو مسله خدا هم دا او بل مسله دا ده چې زمونږ سره داسې قابل میوزیک ڈائریکٹران نشته دی یو وجه یک شاعران خشته دی خو موسیقي والا خلک مونږ سره نشته دی چې خطر زونه جوړ کني سندرغاړي بمبد دی دونه د دې موسیقي په حواله باندې ما دا خبره لګ نورم او کو زکه چې دا اوس یو ضروری موضوع ده
بالکل بالکل خبره خبره ته دوام ورکه مونږ یو
زمونږ د بازي شاعرانو کلامونه چې دی هغه د موسیقي سره هټ کیږي لکه زبر رحمت شاه سائل صاحب مثال واخله مونږ دا هغه غټه وجه ده چې هغه په خپل باندې سنا سو په ساز او आवाज او ترزونو باندې پويږي نو هغه چې کم طرز جوړ کی په خپل باندې خپل سندرولا نو هغه دې سندرغاړو لور کی وسغه سندر اړی غشانو وی هغه مهټم شي او خواندم کوي ځکه چې هغه نه صرف په لبزونو کې بلکې په طرزونو کې او مغه یو کمال لري د غشان نور زمونږه باندې سندرغاړي دي زمونږه یو شاعر او دا غنمو مهر لري نومي او په وطن دوست باندې مشهور یو زمانہ چې دی دا ډیره زیاتې سندرې بغږې دي او د کی سټونو غره کاټ کولی دا غه د وینا مطابق هغه وی چې ما شپږ زره پوری سندرې لیکلې دي نو وی هټولې دي خو ما یاري به پکې اوس پیته نو هغه وجه دا و چې هغه د ترزونو جوړولو ماهر او ډیر زیات په خپل باندې نو بس سندره وی ولي کلو دا ترس په وجه باندې به هیڅ وا نو د سندري د پار زما په خیال باندې یوازې شاعري او आवाज ضروری نه دی د پار سازنده ضروری دی د پار ترزونه ضروری دی او د پار د ریکارډینګ سیستم ضروری دی د پار ډیر زیات ریاض ضروری دی که تاسو خیال کړی وي نو زمونږ د فلم موسیقي چې و په بلګه خواري کې دا نو اگر چې سندره به د ډیر خه معیار نه وي خو به هر حال غ سندره به د غ ساز او د غ ترجمه او د غ په وجه باندې نسبتا د نورون لګي خې لګي دي اوس چې دی نو د ټریک سیستم یو داسې مصیبت جوړ کو چې بلکې په دا اوس خو په کمپیوټر باندې دا کمال کوي راشد خټک صاحب کما او تا وته چاکین او لګنه نو موږ په دې غړبې د لوځونو باندې هم سندره ویلې شو بس پاغي کې بیره لبی ټیک کی کنه
نو دا خو خا خبره ده پکا ده چې بیا په دې باندې دغه کوی کوشش وکړو نو سندرغاړي بشو
نو خدای حل نه دی ځکه چې دې سره موسیقي د برت لو په ځبانه خطر پریوزی کنه نو یا خو شاعرانو کې ضروري نه چې شاعر له دې طرز مورزي او هغه دې طرز نگارم وي دام کرانه د پساز आवाज په دل بیا د سندري مطابق طرز جوړول دا ډېر ګران کار دی او ما ورېدلې دي چې په هند کې یو سندر ریکارډ کیږي نو دا غي دوه درې قسمه دغه وی دا نگرانان وی یو سړی وی چې هغه ول طرز جوړي بلې لفظونو ته سوچ کوي بل د ساز او आवाज هغه هنګونه ګوري او یا دغه کې یو کس او یا یو بل سړی الته چې هغه پینل ته ناس وی نو هغه دا ګوري چې را دا څنګه دا کار روان دی کنه نو مطلب دا دی چې دا غي موسیقي د هند موسیقي چې دا هغه نسبتا خوم دا او روانم دا چې هغه توجه زیاته کوي زموږ د پښتو خواره موسیقي و اوس خبره ده چې داخله کوم رورو په کمیدو باندې دي زما خیال دی غولیسی فنکاران چې زموږ کومور وایتي هغه بس په ختمېدو باندې دغه دانه دانه چرته پاتې دي دا غیم خوارانو کارونه نشته دي نو هغه امه په بد حال باندې دي نو خو په هر حال د پښتو موسیقي چې دا د ماته په مستقبل کې کده دي څنګه مونږ شي نو دا زوال پذیره ده او ډیر برباد زوال به عمومي
مطالعه د کم ډول کتابونو کوي بتاب سب کم کتابونه ګوري د کم ژبه ګوري او کم موضوعات ګوري مطلب شعر ګوري تحقیق ګوري فیکشن ګوري تنقید ګوري تشل ولای
راشد خټک سی بو د مطالعې زما خپل ځاني غوسه میدان نه دی معلوم بچ کم کتاب را ل په ګوتو راغې کنه هغه ګوره ماغه ک فیکشن وی فیکشن لوستل می ډیر زیات خوخ دی شاعری ملولما تنقید ملولما تاریخی کتابونه هم داسې لږ ډېر لولم تنقید هم لولو او دا ضروری هم دی ځکه چې اوس مطلب دا دی چې اکثر زمونږ پیژنګلو خلکو لیکلي وي یا هغه موضوع کې زمونږ خپل څه دلچسپي پیدا شي نو د مطالعه ما ته بلکې مذهبي ز ټولو نه زیات ولوم مذهبي مطالعه هم وسره کوم کدا سې بل قسمه کتاب په ګوتو را لراغې نو بس هغه هم چې هغه کوم وخت کې بس هغه د پښتو متل دی وی چې وسله کوم ده وی چې کوم په ګوتو درغله نو مال چې کوم کتاب په ګوتو راغې کنه نو زه پکې دا نه ګورم چې دی کې دا په کومه موضوع باندې دی بس خام خایوی ما کنه خو بعضی کتابونه دا سی وی چې هغه که په هر موضوع باندې وی دا هغه سړی دومره گرفت وی په هغه خپل مضمون باندې چې هغه په ما باندې ځان ولول یو بعضی دا سی وی چې لګ په زور زور باندې ولول خو پرېږدم نه که ار سی وی لکه ما د پاره پکې دا د غنیشته دی چې دا په کومه موضوع باندې دی ځکه د ټولو موضوعاتو ته زموږ ضرورت دی دا هغې په خپل خپل ځای باندې یو اهمیت هم شته دی ناولونه هم لولم افسانې هم ګورم د پښتو هم ګورم د اردو هم ګورم څه لږه ډېره د انګریزي هم که نه که څوک ډېر تعریف وکړي چې یاره داسې یو کتاب دی او پیدا کېږي نن سبا خو په دې جدیده زمانه ده نو په دې پی ډی ایف کې بعضې خلک کتابونه راولېږي چې یاره دا ووایه دا ډېر ښه کتاب دی اگر چې موږ له خوند نه راکوي او مشکل وی راته په دې کې لوستل خو بیا هم هغه موضوع دومره هم وی چې را لوستلی ضروری شي
وخت تاسو ډرامې هم لیکلې اوس چې لیکي کنه او هغه ډرامې مو چې کوم لیکلې دي هغه نه مطمئن یې یا د خلکو چې هغه څنګه فلمل وو هغه څنګه خلکو خوخه کړي وي کنه
او یي څه وخت کې نه بلکې ما شاید چې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه ما په ډراما کې کړی دی او ڈرامے ماں ڈیری زیادہ لکھ لی دی ریڈیو لمی لکھ لی دی اسٹیج لمی لکھ لی دی او دے مختلف پروجیکٹوں لمی لکھ لی دی نو بس خلق کو خولی او مونگ بلی کلی بل پر ڈرامہ کی او لو فائدہ دا دا چدی کی دا واحد دا سی او شعبہ دا زمونگ پر ادب کی کدی کې لیکوال تم پیسې ورکوي او دا لیکوال د ځان نه علاوه ځان سره واته کسانو نورو لوم د پیسو د ګټلو یو ذریعہ جوړیږي ځکه چې واته کردار وي په ډرامه کې نو واته کسان راشي هغه پکې کارو کی او هغه ډرامه چې دا نو هغه مشهور شي
او ولادمو خو خبر وکړه هسه خو د پښتو په نورو صنفونو کې لیکل کوي نو د جیب به پیسې لګایي په
نو ما د سړي ډرامې لیکلې دي تقریبا خو او شاد د هغه شمار به سده پاسه سو د پاسه یا سو کم شپک سو بوي په دې کې یو ډیر لوی ډرامه چې ما لیکلې و هغه یو پروجیکټ لوه او هغه نوم نمر په چینارونو د دې 213 قسطونه چې دا ما لیکلیو دغه شان نورې چرته 12 چرته 15 چرته سلويخت داسې چرته 12 چرته 15 سلسله واري او ځان له ځان له میوم لیکلی دي خو بیا به زه ما چې د ډرامې او د سندرې د پاره د یو لیکوال لیکي دی دا کافي شی نه دی په دې کې د پروډوسر د فنکارانو صداکارانو نو یا اکټرانو ډیر لوی لاس وی پکې او دا ضروری اوم وی ځکه چې په دې کې د لیکوال برخه درې ما یا سلورم ده د خو سکرپټ لیکلو لکه ډیر خېخې ډرامې ما خپل لیکلې دي خو چې هغه ته مناسب دغه په ګوتو نه دی ورغلي صداکاران یا فنکاران نو هغه ډرامه عامیانه یا د کمې دریې راغلی ده او داسې هم شوي چې یو عامیانه غوندې ډرامه مو لیکلې ده ډېره زیاته مشهوره شوې ده ولې چې فنکاران یې ډېر ښه او بیا ریکارډینګ دا ډېر ښه شوی دی بیا پکې ایډیټینګ ډېر ښه شوی دی
او خدای یو کس کار نه دی نو ډله ایز کار دی کنه تاسو ته ټیم ورک وایي
نو ډرامه خو یو ډېر زبردست ذریعه چې د بدقسمتۍ نه اوس چې دی زمونږ د دې هغه د نشر اشاعات کومې ذریعې چې وي هغه وته شا کړې ده او بالکل نه کیږي نه په ټلویزیون باندې معیاري ډرامه کیږي په ریډیو باندې خو د سره نشته دی دغه بهرنو چینلونو ته سترګې وي که چېرته دی خدای مهربانه کی او دوی څه شي شروع کی خو ټیک ده او که دوی ونه کی نو بس دغه نشته دی نو داسې دلته څه درک لګي نه نو په دې وجه باندې ما سره دا یره پیدا شوه چې هسې نه د ډرامو د کیسه بالکل ختمه نه شي نو په تیرو دوه درې کلونو کې ما یو ډرامه په باچا خان باندې لیکلې ده همې چاپ کړه، او دا غې نه پسته په 2023 کې ما یو بل ډرامه چې دا نو هغه په خوشحال خان خټک باندې ولیکله. دا سوکرا غلی او بار ملکیان خو نو افغانان او غي وی چې مونږ په خوشحال خان خټک باندې یو فلم جوړو او هغه د پاره تاسو مونږ له کیسه ولیکئ. نو ما دا سه وکړه چې بهر لغی خو بیا هغه سره پیسې کمې شوې، ځکه هغه د ډیر اعلی سټنډرډ فلم جوړو او هغه د پاره چې څومره پیسې په کار وي هغه سره پوره نشوي. نو ما هغه ډرامه مې ته دا سه جوړ کړ چې زه بیا به ګورو چې ستي جوړیږي کنه. خو هغه دا دواړه ډرامې چې دي دا په پیشکارۍ باندې زما خیال چې ډیره زیاتې ګرانې دي. ولی چې کنن مونږ په خوشحال خان خټک باندې ډرامه پیش کوو نو هغه په کاسټیوم باندې به ډیر لوی خرچه راځي. ولی چې یو خو به درې ملکونو کې شوټینګ کول غواړي، افغانستان، پاکستان او انډیا، او بل دا چې د هغه زمانې د خوشحال خان خټک د زمانې اکوړې چې مونږ خیو، نو که دا اوسنۍ اکوړې مونږ وخوځو دا خدا سي دی لکه چې انګلینډ د هغه زمانې. نو دې لپاره به سیټونه جوړول غواړي او په هغه سیټونو باندې ډېره زیاته خرچه راځي. نیزې به په کار وي، اسونه به په کار وي، تورې ډالونه به په کار وي، د هغه زمانې لباسونه به په کار وي.
تاسو د ډرامې په حواله خپله خبره جاری ساتئ، خو اوس زه پکې یو خبره کوم چې په خوشحال باندې په کار ده چې په هالیوډ کې یو فلم جوړ شي.
خدین علاوه چې دین ما د خپل ډرامو نه سمنتخب ډرامې یو ونی بد سټیج او د دې پروجیکټونو د ریډیو وړي لوی یو څو ډرامې ما را جمع کړي دي، خو هغه کتاب لا نه دی چاپ شوی. نو ما خیال مې دی چې دغه هم چې ته چاپ کمه او د نورو ډرامې ګارانو ته هم زه خواس کوم ستاسو د دې چینل په ذریعہ باندې چې دوی دې مهرباني وکړي په داسې حالاتو کې دا ډرامه ورک نه شي، دوی دې خپل یو یو کتاب کم از کم د ډرامو چاپ کی کنه، نو کم از کم دا فن به د ورکېدو نه بچي.
د نو لیکوالانو ته مو څه پیغام دی؟ به تاسو څه ورته ویل غواړئ؟ څه نصیحت ورته کول غواړئ؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟
راشد خټک صاحب سب زیم او سب زما پیغامی کنه، زما نو لیکوالانو ته ایس پیغام نشته دی، بلکې دین خو مونږ لګی یو د دې د فکر نه رڼا اخلو. دا زمونږ نه زیات تعلیم یافته دي، دا زمونږ نه زیات قابلیت دي، او د دې مشاهده او مطالعه زمونږ نه زیاته وسیده په اوس د نن وخت کې چې کم وسایل دي د سوشل میډیا، نو مونږ په بلاډی روسیزونو باندې نه پویو او دې ته محتاج یو چې دین زده کو. نو موږ پیغام ورکو، پیغام خو چې تلوي خلک ورکي. زه چرم دا غساتي دغه نیمه وړ نیمه چې زه چاته څه پیغام ورکم، بس دغه خپلې کیسې کوي شو دا بکو، او د پیغام د پاره ما سره د نیوی کول د پاره هیڅ هم نشته دی.
به تاسو په پیغام نور کولو کې مهم لوی پیغام ورکړو نه، به تاسو موږ ته د وخرا کولو په مخه مخه.
راشد خټک صاحب استاد وړه مننه چې موږ له مدا موقع راکړه چې د ستاسو د چینل په ذریعہ باندې څه خبري وکړو د پښتو ادب او د پښتون قام د ودې او بیداری د پاره سوو. بس دا ستاسو مهرباني ده، کني زه چرې مزان د دې وړ نه ګڼم، او اکثر د داسې سيزونو نه ځانم خلاصوم او په ډډه کوم. تي بل تاسو ته دا هم پته ده چې یو صحافي یا چې دی هغه د بل نه خوري ښه انټرویو کوي شي، خو په خپل باندې دا غنه مرو ګذر خطاوی، نو که زیاتې کمې میکړې نو معافي غواړم تاسو نه مو د لستونکو نه مو. خو زه دا دونه سباوري دا دیم پکې واورینو، خبره دا ده چې بس یو وخت یې رول دی، یو دغه سمونګه کړی دی چې د دې مخې ته دی چې سمو کړی دی هغه ټول د دې مخې ته دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ګل محمد بتاب خواندوري او ګټوري خبرې تاسو واورئ دي. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
چلے ونے گرزما خند ہجرانے، چلے ونے گرزما خند ہجرانے، ملامت میں خلق یار فرمانا، ملامت میں خلق یار فرمانا، جدا شد، جدا شد، سخت گذرانم.